ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت کې د ازادي په چپو کې د بحثونو پروګرام خبريږي. زه احمد تکلبه د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په سوشيبو کې به حمله تاسو سره يم. خو لومړی خبرونه واوري. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري زلارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډار ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شا ساپی په نوم یو افغان یې د داعش ډلې د خراسان څنګ د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نووم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیوه. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی دی، جان ساپی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی هم وسلې چمتو کړي دي. ساپای د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکټرانو وویل چې له برید وروسته د 5 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې 2 پکې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نخښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. د اسرایلو پوځ وایي چې دا حمله په رافه کې د چهارشنبه په سهار پر اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوې چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق وایي د ایران پلو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی او ښایي واشنگټن یې هرکلی وکړي، ځکه متحد ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېرې وکال کې د واشنگټن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک پروگرام ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربم. د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندې په دیار لسمه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزه لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به پراتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. لدې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت د هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چیرته راواردوي او یا صادروي، نو د ستونزو د رامنځته کیدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او که وي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به پرتله کړو. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته خراغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده؟ ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلفو هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بېلابېلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و اویا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله، او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ میوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې. خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده، چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کونړو په تر دې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده، چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ، دا دویم مشکل. او دریم د دوه ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله، دودیل صاحب، دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د لاسلیک شوی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې. یعنی دغه څه چې تاسو وایئ، دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افضل افغانستان
او بالکل امغه دی افغانستان او پاکستان
اگریمنت
امغه
اگریمنت یعنی دی افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دی اگر په 2013 کال کې لاسیک شو نو دی افغانستان د خانه په وخت کې وزیر تجارت جناب عاتی صاحب و دا په افغانستان په موافقه لاسیک کول کې 2013 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ چې ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکي داسې و دی افتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګې نو داسې یوه سابقه لري ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې. دوی به په هغه وخت کې ملتانو، پېښورو، لاهورو، واګو، کراچیو داسې نومونه به یې ویلې. پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندل. هغه نسل تجار تقریبا د 100 کلو مخکې، د 70 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نوم نه یاده و. دوی به دا ملتانو، پېښورو، لاهورو، دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه و، دا به راتللې، کشمیر به یادوو. په دې کې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګورئ هفتا تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په تړون کې هم دغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقت کې دا و چې د افغانستان وسایط به مستقیما باربري کېږي، اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تلل یا به یې تورخم کې تخلیه کول یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل اخوا ته دا هم خلاف دې
وبخې دا 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 خو واضح سرغړونی دي. په دې سرغړونو کې هیڅ کله د افغانستان پخوانی حکومت بیا وروسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبري وکړو پاکستان سره یو نه کړل.
ولنه جناب یاله کوزای صاحب شاید ته توزل ورغه زموږ تجار ورغله او سویل چې دا دوار خیزه تاوان ده. حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه، د یو خوانه ناامنۍ وې، د بل خوانه راز راز فشارونه وو، بل دا چې داخلي مفسدین وو، دلته جاسوسان وو مختلف کول. په هغه وخت کې دا بې تاثیر وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کې امنیت خرابه شوې ده او مخالفین شوې ده، اوس دا خبره چلېږي. اوس کېدی شي موږ افتا هم د دوی مخته کېدو او موږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کې سم چلېږه. دا خبره اوس کېدی شي.
اوس دا خبره کېدی شي او بخیت اوس دا خبره په دې خاطر کې دی چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان د تیګ لاندې نه راوته ده،
اوس خو راوته ښکاري فعلا. اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي په تدریج سره کېدل.
یعنې ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیګ لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې و چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړې دي او زموږ دغه تیر یوه دوه میاشتې کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړل راغلل. دا چابهار بندر ده، هم د اوس هم د آینده لپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګورئ اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت و هند و چی نو دیتا دغه هوایی لارې هوایی دریزونه چې مخکې په تیرو شلو کلونو کې دا سهولتونه برابر شوي وو دا اوس دغه د عمل فعال دي. بل د اوسپنې پټلۍ دا د خوف لاره چې پخوا شروع شوې اوس هغه د بهره برداري ته وړاندې شوې ده. دا زموږ او تاسو دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي د افنې دفتر او حیرتان بندرو ده د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زموږ دا خود ګوته اوس د تیږې لاندې راوځي. اما موږ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه دلته اوس هغه بینالمللي موسسات چې دي دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي.
دا لاره نه شي بدلېدای، دا له بل ځایه نه شي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې هم یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، پیغام هغه دی هغه مقاری بسکیټ دی،
بشری کومکونه
دی، دا یوازې او یوازې د پاکستان لاره افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته، د منځنۍ اسیا لاره نشي کېدای.
او خلکو د پاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو من شوی لاره و، دا د یو لپاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځانونه د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې هغه بیړۍ راځي تر کراچی بندر پوری، نو دا ډیر مساعد ده. او بی کی بیا پاکستان هم ډیر نکی بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډیرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبخی د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبخی د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو دا څه مشکل ده چې ایران یو شمیر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران د پاره مشکل شو، هم د افغانستان د پاره دا څه یو باریکی هلته بیا دا موجوده ده. کله هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زموږ ډېر بحث خو خیر دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو ترمنځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري، دا باید دا خو ګاونډي هیوادونه دي، سیاسي مسائل به یوې خواته پرېښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پرېښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوامې درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغو ولس سره، دغو خلکو سره موږ ده. یو په دې خاطر، بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي د تحمیلي کرښې نه اخوا، دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا جوړند دلته کښلې وه، دا خو موږ نور هم دې ته اجازه ورکړله چې دا که تر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل، دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف معاملات حتی مونږ د څه خلک لرو په افغانستان کې په دغه قندوز کې چې تاسو ته د کورنۍ درته خیم نمونه اخلم چې هلته په سواد کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري مرکزونه ځمکه یاد لري او قندوز کې موسېده قندوز کنارو ننګرارو مومندو داخله څه کې
مننه مننه دودیال صاحب کور مودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو از ما تخنیکی همکار لډیر هڅه ورسته بل اخلو کولای شوي چې د زمونږ لبل میلما د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې لمؤسس صدیق منصور انصاری سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاری صاحب خبرونه ته خلاغلا سیله ده چې د لیکبه تر پای پورې هم دغه سیخه پاتې شي لکه اوس چې زستا سوغاګ لک یو څه په بکراوند کې اورمه. سوال دا دودیال صاحب په هانس صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتی لارې چې د ډیورن کرخي پوګدو کې پرتی دي دا باید ژوندۍ وساتل شي که څه هم د اوس لپاره په د دوړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لار ده او دا باید اصلي لار پاتې شي. فکر کوي دا ورستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لنجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوی دی دا به اجازه ورکړي چې دا لار په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبره تکل تاسو درنه استاد دیال همکارانو مرکز او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
پروما او خاغلی نظر په سفر غیر کړم دا اوس د کونړی سیند تپو په بدرګه سره د کونړ د سیند څنګه خبرې کوم او دا د کومي زرخیز سیمه ده هغه سیمه چې د ډیورند د کرخې نږدې ده او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي دوی ارینا پراخه سوداګری د ګټه پورته کوله خو عموماً دوسیږي خو هم عموماً دوسیږي یا خو هم شینواری دي دي خو دغه د افریده او قومونه د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوګده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښوي او لسونه یې سره دل کړی دي خو ال کړی نه دي دا قومونه سره تاریخي کلتوري علمي فرهنګي سوداګريزي او ولسي اړیکې لري هیڅ کرخي او هیڅ ځواک او زبر ځواک تا سره نه په خوا جلا کړی او نه اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد او تاریخ هم شاهد دي چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوی په اردو ژبه چاپ شوی موږ سره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سي بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے دغه خطه په داسې پنجابی هتو او هلوزل او بیا د انګریز او نورو په د څو استخباراتي توتیو نشي بلی دای موږ هله منیو چې هغه توتی چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړ شوی او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي دا پرې تحمل شي دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي
دا اوس مهال چې د پاکستان پاوز د ډوران کرخې پوګدو کې یو لوی دیوال جکړی د موانع جوړ کړی دی دا فکر کوي چې موقتی دی یعنی د یوې مودې پورې به وي بیا بل منځځي که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایي چې څه څوک نشي کولای دوی دواړه د دواړو خو قومونو سره بیل کی
بله موږ او تاسو د تاریخ پوګدو کې دا خو اغزن جالونه وی او یا تارونه به چې تیر شوی مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غونډې د برین او کانکریټي دیوال راونړېدو دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوی او خیل شوی هیوادونه خپلواک شو، د نیمه ختیځ اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ او ځان څو کاله وړاندې درغلی وملی، د هغه ادرسونه چې یا هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه او ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عادي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او خوانینو او مشرانو صاحبزادګانو د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوري ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سي د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان، او د
انصاری صاحب وبخي تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې دا څه فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپل ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم څوک هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاری صاحب دا به یو ټوک وي
او کې دې چې تاسو کوي خو معمول چې ویل کیږي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مخصو او د نړۍ له نقشي جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چک و سلواکیا دېدو دوه هیوادونه باندې ویشل شو. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد، د دې خاورې، د دې خطې او جغرافیې دفاع کوي. او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که هغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رجمنت، د انګریز د پنجاب رجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي او خپل
واکی باخ. مننه انصاری صاحب، د خبرونې موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو که د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ورستی کړکېش ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتی موافقه په مسله باندې په هنسب دودیالم خبري وکړي، نو فکر کوي چې د دې
دا
موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري کین لري بل شک چې نه لري د دې نوي توپ ته ضرورت شته.
بله ضرور ده چې د اوسنیو حالات او شرایطو سره سم او د پنجاب د شوم ازایمو او په خانه یو تاریخ توته په کتو داسې نوې شرایط وضع شي چې د افغانستان خلک د هغه تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابی لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د دوران خیالي کرخې دی خوا ولسونو او هم د دغې خیالي کرخې ها خوا نو بلوڅو او نورو قومونو باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه سداسای سوختار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده، په مقابل کې باید افغانستان پراخه آزاده او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاکه او مبره لار ورکړل شي. جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندوستان د بنگلاديش او نورو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو د اصلي صنایعو او سمیوو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي او دا د سیاسي او استخباراتي دسیسو ښکار ونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د ښاغلي ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټول رهبری او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکی استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نګدي او سر ورته ټیټ نکړي چې په هغه سره د افغانستان د خلکو وقار ته صدمه رسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریزي خپلواکۍ ته او بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کوم لوبي معاملې ته نه خپل تن کیږي او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې داسې یو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکي لګواخونو سره مخ کولای شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. زمونږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام ته څه دی ویلو لري او څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ازادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر او پوښتنه وایست.
خدا پاک دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکو. عبد الهادی اتل مې هلمند ولا څخه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم.
خره غلاست اتل صاحب، مهرباني وکړئ.
خدای دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع متکلم ده محترم احمد تکل صاحب. دغه د افغانستان او د پاکستان په مابین دغه کم د تورخم لار ده، که مثلا نور سرحدي لارې دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي، د دې خواته سوداګري بند ده، د پاکستان د خواته دې خواته شي نه راوړل کیږي، د افغانستان د خواته د پاکستان خواته شي نه انتقالېږي. تکل صاحب محترم، زما خپل په پام په فکر باندې دغه د اسلامي ملکونه دي، زما خپل په شخصي فکر د دې تر شا د نور بهرنۍ ملکو لاس دی، نه غواړي چې مثلا دغه دوا اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي. نو زما خپل په پام فکر سره تکل صاحب محترم، پاکستان خپل د سر نه دی، نور خلک دغه ته پاري مثلا پر شا شا ټکی لکه په مشکاره تو د ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه دوا اسلامي مملکتونه په هیڅ کله دوی نه پریږدي چې مثلا پر قرار دوی سره پات سي ترانزټي لارې هم سره بندي دي. نو دا مشکلات چې د بهرنۍ ملکونه جوړي، تکل صاحب د پاکستان خپل کار نه دی.
مننه، دمو نظر دی نو ل اوریدونکو زمونږ ملمنونه څه پښتنه هم لري کنه؟
خدای ته خوشاله که پښتنه می پدې دا ول د تکال تا محترم لکه و چې پاکستان غوښتنه کړی ده چې مثلا ملګری ملتونه زمي څخه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا کوم لار چې وس بند ده باید خلاص شي. نو زما خپل په نظر باندې تکال تا محترم د ملمنو سند پښتنه لرم په دې باره کې وخه د افغانستان د میوه وخت اکثره چې دی پاتره رسیدلې لکه د کندهار انار او انګور پرمخ باندې خو وسغه میوه ورسته کله ټوکر ټوکر کې وس د دوی د میوه جات وخت دی. نو زما د ملمنو سم غوښتنه دا غوښته چې وس د پاکستان دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د کزمر د میوه جات وخت پرمخ تیر کې زمو میوه جات دلته خراب کله. نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل زه فکر وم تکال صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ورسره ونه مني بعد د دوی درې میاشتې خامخا د لار باندې چې دې ته دغه اندازه ولګیږي چې توه دغه میوه د میوه پر وخت د لار چې بند شي دا څوره تاوان څونه نقصان د ازمو خلکو ته رسي. ادم یلمنو ته هم غوښتنه دا ده چې پاکستان چې د لار خلاصونه غوښتنه کوي د دوی مسلي ادب دغه دي چې مثلا نور عوامل په دې ته کېږي که خاص دغه دغه چې مثلا د میوه رسیدلې د وس په دغه باره کې وغواړي چې مثلا لار خلاص شي دغه پښتنه ودې یلمنو ته تکل تر
مننه پښتنه ته خو به مو ملمنه ځواب ورکي. خو زه خپل تاسو نه پښتنه لرم اتل صاحب چې تاسو کار څه دی یعنی هغه د آیت سرچینه مو څه ده؟
تکال ته محترم ډیر شایسته پر ځای پښتنه زه په خپل تکال ته محترم یو دی ښکانم دلته د دی ښکانی په کاروبار باندې اختامه خدا باور وکړه دغه لارې د بندش سره دوغه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي دوغه تاوان را رسیدلې دي که بالا جوړیږي زه په خپل د دیکانی کاروبار کوم تکال ته محترم
هم دې لپاره مې پښتنه وکړه چې څه کوي تاسو په مزکه کې خپل مزکه مو ده د بل چا په مزکه کې کار کوي او کوم خپل مزکه د سمو پکې کړلې او له دورستیو د ترانزیتی لارو له بندیدو سره تورخم او چمن لاره چې بند شول دي سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی کوم کړی وی
تکال تا محترم ز په خپل یو کاروندګر ما د نورو خلګم ځکه کرم نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو ته به تر معلومات سا چې خلګو دغه د پومبه کښ ډیر کړل دي یعنی پومبه کړل دي اکثره کسان تکال صاحب د شمالي ولاتو خلګ مالوچ ورته وایي نو په پومبه باندې اختاوی تکال صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین نو راغلي د یو من پومبه یعنی څلورنیم کیلو پومبه دلته په 200 لس افغاني په 200 افغاني باندې خرڅېدل تکال صاحب خو دا بعد مرغ چې وس لاره بند شوی ده دوغه نه بعد هغه ده کړی چې وس په یو نیم سل افغاني په یو سل شپږ افغاني زموږ پومبه خرڅېږي یعنی دوی خپل ارزښت بایللی دي په دې سبب باندې چې دا زموږ بالوچ مخکې پاکستان ته روان و نو وس هغه لاره چې بند شوی دي تکال صاحب پاکستان ته نه دي نو دوغه تاوان په ملي کې 500 افغاني څلويش افغاني موږ کاروندګور ته تاوان را رسیدلی تکال صاحب محترم
یوازې په پښتو کې مو تاوان کړی که په نورو شیانو کې مو هم تاوان کړی
ډیر تاوانونه دا خدمت دغه تاوان دي تکال صاحب چې موږ پښتو مثلا هغه خپل ادرس د لاس ور کړی دي وس مثلا سیمټ دا د پاکستان د خوان سره روان دي سیمټ دلته په افغانستان کې ډیر د اندازې قیمت سوي دي دغه چې غوړي چې دی غوړي خونه د پاکستان نه راځي خو خدای پاک دی فضل وکړم د غزمر د تجارانو پر ایمانو باندې و کې تکال صاحب ځکه چې دلته لارې بنې چې دغه لارو د بندش څخه دی سوء استفاده کوي غلط استفاده کوي نو د غوړو قیمتونه لوړ ختلې دي دغه چې د پټاټو قیمتونه لوړ ختلې دي یعنی هر شی قیمته سوي دي تکال صاحب دغه تاوان نه درته ویلی نو دا دواړه کزمر شان مثلا په سم قیمت نه خپې جن مستوانیان مثلا کده بهر ملکو شان باندې سوم د تمه ټکه مات سی دي نو تاوان واغې د ډیره بعد پر مهرباني کړې د تکل صاحب
ډیر زیات مننه تل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته ساسو پښتنه بل اوریدونکو سره او بخې د خبرونه لملمن سره هم شریک کړو یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکې خپل ځان معرفي کړي د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. بله ها ماته از ما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی او لبه د مرغه زمونږ لمیلما خغلی انصاری صاحب سره هم ارتباط قطع دی ولی په هر صورت په هانس دودیال را سره دی. دودیال صاحب مهرباني وکړي د اتل صاحب پښتنه تاسو واوري دی وایي چې پاکستان چې لارې پر افغانستان باندې دا اوس غوړی چې خلاصې کی یا یو هڅه غیر مستقیم هڅه روان دي په دې برخه کې اتل صاحب وایي چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو اکثره حاصلات دلته دی دروازه کې خصاص ول لمنځه لاړل نو اتل صاحب پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي او اجازه ورنکړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي. او دا واقعیت ده زمونږ موسمي تولیدات معمولا وروسته د اسد د میاشتې نه چې پیاز وي په هغه وخت کې، اما دغه د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زمونږ بزګرانو ته صحیح دي او څه ګټه کوي. داسې دي بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرو نه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرو نه نیولې تر قوس میاشت پورې دا زمونږ معمولا د تولیداتی چې هغه ته لیږو. د قوس میاشت کې بیا دغه فلزیات اندازې پورې دغه ګازرې او شلغم هم زمونږ تولیدات دي. د هغې خوانه معمولا کچالو زیات راځي او دغه کینو مالته او دغه کیلی دا محصولات راځي. خو دا خو هغه زراعتي محصولات چې موسمي شکل یې درلوده. په مجموع کې بیا دا تجارت زمونږ چې ده دو جانبه دي که مونږ تل په ضرر کې یاست، بیلانس هم برابر نه ده. مثلا په هغه تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی و، تقاضا ډېره اوچته وه، زمونږ د ټول تجارت دغه ارزش حجومی نه حجومون بزرگونو کنو، خو ارزش یوول از شهر شپک میلیارد دالر و پده ایک نه شهر پینزه میلیارد واردات تو پاکستان او صرف دو شهر یو میلیارد مصادرات. خو بیا هم په هماغه وخت کې دغه دو شهر یو میلیارد صادرات زمونږ دغه بیچاره خلکو ته دا د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه. خو همدغه کم میتاد چې مونږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی ډمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل یو تجارت سره دا به یې کړل. هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړل، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ دوی پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې مونږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیر و دا و، په هلمند کې هم دغسې زمونږ تولیدات انګور و پنبه هم وه، خو پنبه بیا تر یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزش حتما د لاسه نه ورکوي، خو دغه تازه سبزي او مېوې دا زمونږ له لاسه وتلې. نو د دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترینه لاره هم دا ده چې مونږ تدابیر ولرو. اگر تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه LDC چې دغه د ډیولوپمنت کنسل چې پرمختیایي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، TIR ده، WTO ده چې مونږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه مونږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دې ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا مونږ کلکې ونیسو. دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې مونږ برنده کیږو. دا زمونږ دپاره مهم دي او دا بیا دنیا هم زمونږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیستې طور مثال، دا باید مونږ پرې باندې ومنو. دا د استدلال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، په لابیګري په سیاست او ډیپلوماسي کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلا لږ څه قیمت ته تمامېږي. دا مونږ باید لږ څه کوشش وکړو چې دغه خطا هم تقویه کړو. پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو. بالاخره دا زمونږ د قانون چې شکایت
لري، دا د ریل لارې چې تاسو پوانسب دی ریل لارې چې تاسو وايي باید موږ پیوړی کو، دا مقصد ستاسو د تر پیښور پورې له حیرتان تر پیښور پورې دی ریل اورګاډي لاره ده کې دی ایران
فعلاً فعلاً دغه د خوف ایران ته لا هم ډیره مکمل نه ده. دا باید داخل کې هم موږ دا وصل کړو، دا چې تر اقینه پورې تر حیرتان پورې تر دې پورې. بیا د دې نه مقصد دا هم ده چې د چین ګاډی او چې د قزاقستان د لارې نه راځي مالونه راوړي. دا که دې دغه ته د تلاش وشي او کوشش وي او چین موږ ته لاندې د ریل او دا په نقشه کې وو، په لارې کې وو، خو بعضې ملحوظات مشکل پیدا بل دی دغه د ریل
کومه لاره وه له چین سره د مستقیم ارتباط، کومه لاره وه له قرغزستان پرته؟
دغه لاره چې دغه د پامیر له لارې نه که مونږ وکولی شو تجارتي لارې جوړه کړو، دغه ته هم اوس تناقضات شته دي. دې ته پاکستان هم ډېر متوجه ده چې دلته تاجکستان د شمال ولایتونو ته لنډه د خپل د اغنه لار پریکي اول ته دغه مسافه تقریبا 9-15 کیلومتر راځي پاکستان ته پاره د دې هیڅ ترانزیت مونږ ته نه راځي نه کوم سټیشن دغه ته جوړېدای شي نه مونږ څوک په کار ګمارلی شو نه هیڅ څنګه نشي کېدای اما مونږ مطلب دغه نه ده چې پاکستان په اته لار کې ریل باقي مونږ مطلب دا ده چې د بدخشان نه د دغو سیمو نه د دې درې دننه چین ته لار وکاږو خو هغه ته چین یو شمېر تشویشونه لري دا لار به ډېر زر اغني شو خو کې دا تشویشونه رفع شي او مطمئن شي داسې یو مشکلات هلته شته ده اما د حل لاره دا هم ده یو شمېر د
حل په لارو باندې خبرې کوو په هانس دې هل په لارو باندې ورسته خبرې کوو اوس یو اوریدونکو لارو ګورو چې دوی لکم زینه خبرې کوي او پښتنه اچدا مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
پختاره ماته سلام تخنیکی همکار ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان مظلوم ولس ته سلام
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لري
افغانم د ننګرهار نه
افغان صاحب خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکي په موضوع خو خبر یاست
خوشاله اوسه محترمه دا اوس د پاکستان دغه میوي وخت اوس وای چې د لارې خوشی کوي چې د دې توانونه کیږي او ولته خپل وادواله پتن کړه د دولت دولت وای چې تاسو لارې خوشی کوي چې موږ افغانستان ته اوس هغه خپل منځو کې اوس پاتې دي دي چلاره خوشی کې چې زمونږه دا توانونه کیږي او ډېر مشکلات سره موږ مخ دا غوي ځوانان ټول تجاران ټول جاري موږ ګورو کنه او زمونږه افغانان چې دي جلا تجاران عام خلک هیڅ پروا هم نه دی وای تیم په جړه مخته ده نو موږ ولا کې هیڅ پروايي زمونږه چې پریمان ده پوښښه ده وړو دا غوړی نه موږ بیغم په خوده چې دا لار اوس بند وي ایو بو جوړه به یو 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 د افغانستان یو یو افغان ټول چې پښل زره ډیر زره افغانې به غلطله خدای شکر او باسو دا په افغانې نظام نه چې مونږ ته بل په لارې پرسته دی له اور چې مونږ ته بل په لارې راځي نو زه غواړم چې طالبان باندې غکوما چې دا لارې د سي باندې مونږ هیڅ قصه کې نه نو مونږ ته د دې هیڅ میوه په کار نه دی د دې هیڅ مونږ ته ترکاری په کار نه دی مونږ هغه کله میوه شي دا غوي کله میوه وخت شي ترکاری وخت شي بیا مونږ باندې پوښي مونږ ته چې لارې خوښ کړي چې زمونږ چې کله دغه شي انارم خرابېږي هر شم سودا مودم خرابېږي نو مونږ چې دا اعتماد دی په اتیم په جړه مختلف محترمه نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې بيخي لارې خلاص نه چې مونږ پاکستان نه هیڅ خاطر نه لرو محترمه
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه افغان سه پښتنه لري کنه
ما څه نور څه ولا وله
خوشاله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی ز احمد تکال د خبرونه کوربایم او زمونږ میلما انصاری صاحب یو ځل بیا را سره وصل شوې ده انصاری صاحب تاسو د دې اوریدونکو پښتنه واوریده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ غبل او ریډونکو اتل صاحب چې یادونه کوله چې دای وی مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي ځکه دای وی چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده نو فکر کوي چې افغانستان پر اړتیا سره هم د لارې ته هیڅ ضرورت نه لري او کدا اقدام یوازې د دې لپاره د لارې په بندیدو باندې د ټینګار الات دا دای چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې وکولای شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې پراتلونکي کې بیا لاره بند نه کړي bale ansari sep ha فکر کوم چې ansari sep سره زمونږ اړیکه بیا پرې شوې ده خو امدا سوال دودیال سپ نه کوو دودیال سپ زمونږ لمیل مسره ارتباط قطع کیږي او سره قط وصل کیږي نو او به هیڅ تاسو کار نن لګ زیات ده د نور ورځو په توګه مهرباني د سوال ته جواب وای تاسو
دا خو یو خدای زمونږه ماتري مسائل ویلې کنه په مجموع کې یو دو جانبه ترانزیت بل دا دوار خيږي تجارت او دریم د ولوسونو ترمن د عنعنوي اړیکې او ذاتي زمونږه اوریدونکو فقط دا دوار خيږي تجارت یاد کړي چې د محل وسیدین کې دي او د سر سرکار د دا ورته مهمه ده چې خپل موسمي تولیدات او صادر کی لار ورته بند نشي چې لکه دا دومره کلونو کې چې دا بزایه کېدل او راسته بشول او بل اخر دی او خواته هم تجار دی غویم دا کوشش کی چې لار باندې نشي دی غویم محصولات هم باندې نشي با وجود دې چې په دغه ډول دوار کی نه تجارت کې مونږ د کسر سره مخامخ وو اما د دوړو خو خلک دا تا خاطرلري چې دا باندې نشي دا خو دې غوښته نه و دا دې دی هغه اوس دا د رښتیا هم دا تیر دوه میاشتې کې چې مونږ د محصولات اندازه زیاته مونږ پروسس کولای نه شو ذخیره کولای نه شو نه مڼې نه انګور نه انار نه شلی دا یو هم دغه د ځای شولې اوس نو دا زموږ محصولات ختم شوي دي دغه خونه کیله راځي او کینو راځي او مالټې راځي او دا راځي کنه نو اوس نو د خلکو غوسه په ځای ده دا یوازې سګنې غوسه نه ده
یعنی دا د یو فشار دا د یو فشار دی وسیله په توګه کار ورکولای شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول
وی به سم قنات دې یو تجار بیمه هم لري البته پروسس امکانات هم شته ده تازه محصولات یو اندازي پروسس کوي ولی شي اچار او مربا داسې جوړي او بل داسې چوغي خلیج ته هم خوشاید د افغانستان په اندازه ورته ډیر اقتصادي نه وي اما وی به هم په تجارت کې ترمنه وی خلی امتیاز ډیر لري امکانات هغه لري چې متزلزل کې کومه ډیر متزلزل کې
کور مو ودان انصاری صاحب را سره وصل دی انصاری صاحب د دې اوریدونکو د دوړو اوریدونکو غوښتنه دا و چې افغانستان د پاکستان سره د ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوه او د محصولاتو وخت تیر شو اوس د پاکستان ورده میکوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي دا ګټه کوي انصاری صاحب مونږ تاسو اورو مهرباني وکړئ سوال مو واورئ دوی سره خو دا اړیکه نشو فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي ولی په هر صورت لنیکه مرغه په هان صاحب دودیال را سره دی دودیال صاحب تاسو خو مهرباني وکړئ موږ خپل سپارښتنو ته چې څه باید وشي چې دا مسله څنګه حل شي د دې لپاره چې هغه درې یادونه چې تاسو کوي هغه هم په ځای پاتې ویل افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنز د فشار وسیله هم وی د افغانستان له لوري او د دې ترڅنګ د دوار د ډورن کرخي پوګدو کې د پروتو قومونو ترمنز دغه اړیکې هم خراب نشي د حل لار څه ده
دا مهمه خبره ده د دې په باندې ټینګار کول چې تا بندرونه او دالار دي قطعي بند شي دا د ولسمو پتاوان ده ځکه چې دوی غیر د تجارت نه نورې اړیکې هم لري او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل او راتلل په مختلفو لارو دوی خپل انانوي لارې پېژني اما ورته ډېره سخته تمامېږي دغه ده خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو موږ هم باید یو څه ملا وتړو موږ باید د خپلو باغدارانو لپاره اتحادیه جوړې کړو د باغدارانو اتحادیه د دوی لپاره باید موږ بیمه رامن څه کو چې دوی خپل تولید نه مخوانه لري بل دا چې پروسس ته موږ راوځو زموږ ډیر محصولات چې پروسس کېدل شي دا دا ډیر انانوي تر کې د پروسس زموږ تاسو وایم دا چې موږ په ځوس کاله مخکې به رومي بانجان و چېدل دا په جلال آباد کې په قندار کې په کابل په مزار کې په بازارونو و چې رومي بانجان به خرڅېدل هغه بیا می چې کول تر دا نه کاته خواندو مزه به ډیر زیات و حتی پیاز تور بانجان خټکی دا ټول وچېدل هغه طریقې کوم څه نشته دا اوس مدرن طریقې راغلي دي دا ټول محصولات موږ په بهتري شکل
تاسو نه کې دودیل صاحب مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چینو صادريږي پاکستان ته به الله غزا نه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپل امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي د دې لپاره اوس کې یو سردخانه ویدل ته مثلا خو ته کولای شي چې وې ساتي
ام دا خبره مې د سرخانی مې نه هوازې د پیازو پاکله د غازار او د شرهمو د ټولو پاکله مې اوس مې تاسو ته عرض کوله یو مې د پروسس خبره وکړه نو پروسس صحیح ده چې یو څه ټکنالوژي او مهارت ته به ضرورت لري خو بل اخره باید موږ دا پیدا کړو چې دې لپاره تدبیر ونیسو لکه دغه شتېرو شلو کلونو کې بدیلو لارو ته زحمه او خواري وشولې بیلابیل هوایي میدانونه او کارګو موایي تام جوړ کړل پروسس هم دومره ده یو څه سرمایه به غواړي مهارت به غواړي اما د دائم لپاره زموږ مشکل پیاز کیږي. سردخانی یو څو ولایتونو کې میدان وردګ او پدې کې چې ما خپل لیدلې لغمان کې ډېرې ښې اساسي سردخانی جوړې شوې او خلکو څخه ګټه اخیستله، خو هغه په موږ حالت همداسې جای په جای پاتې شولې. بیا وزارت زراعت چې هغوی یو مستقل ریاست توجیف کړی وو، هغو قطعا دا موضوع تعقیب نه کړله. سردخانه یې بله لاره ده، یو بله لار چې موږ ترېنه غافل یاسو، دغه ریل چې راځي او د کارګو خارجي تجارتي مالونه چې راوړي دا بېرته تشې زیږیاتره دي. دی د هغه دغه دولت دې ته متوجه شي چې دا ایران ته هم بېرته تشې وي، او دا هغه بل چې د حیرتان نه تیریږي شمال یا ګاونډیانو ته، او بیا هغه د چین ریل هم چې په څومره وقفو کې اوس راځي، پخوا خو زما چېغو پاسته کې هم یو ځلې اکر دا ټولې د دې دا ډبې بېرته تشې شي. د دې نه هم د هغوی په ګټه ده، هم زموږ په ګټه ده، دا هم امکان
نشته. دې باندې لږ نور شرح ورکړئ لطفا پوهان صاحب، چې دا څنګه کېدای شي باید د افغانستان اوسنی واکمن د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او له چین سره خبرې وکړي، ورته ووایي چې زموږ محصولات در واخلي په دغه وخت کې په دوغمره روپیو؟
دا هر واګون د دوی چې هلته ډکیږي مبدا بندر کې دې مقصد تر بندر پورې، دا هر واګون د حجم د لحاظه او د شامل او اقرامو د لحاظه پلان کې شامل وي. البته کله چې دا ریل هغه ته توقف کی مضامنر کې څو واګونونه دي، کوم اجناسی په څومره اندازه پورې چیرته انتقالي، موږ دې خونه پلان نه لرو. که موږ هغوی سره پلان جوړ کړو بل مقابل او ټول چې ستا په دغه تاریخ باندې دا راځي دوغمره واګونونه دي، دوغمره جنس ستا اخلو، ولې په همدغه ځای کې به زموږ دوغمره جنس پلانشی موجود وي چې بل څه دغه کې زموږ د خونه پلان نشته ده. موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بیرته لاړشي غافل یاست.
دا خو بده او بخې د ترانزیت پیسې هم لوړوي.
دا خو ګټه هم درو کړه. دا خو ترانزیت خو به دغه وشو په موږ باندې حساب شو، ځکه چې مال موږ تر هغه وارد شو کنه، او د بیرته د لیګولو هم یو سهمیه باید موږ پرې کړو. خو بیا دغه مرز موږ ګټه ده، زموږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري. دا ورکو اوس دا د پلان برخه دا دولت پورې اړه لري، اما دا تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کی دا تجار دا نو کړی دا تجار دې دغه لارو نه استفاده کوي. موږ دا د دولت چې تدابیر په مجموع کې نه دي. او بل خبره دا ده چې دا د ترانزیت مسله هم موږ دې لپاره دلته قرار دادونه دي نړیوال وګوري دا نشي کېدلی. دلته دغه یو غوښتم ال ټی سی ټي دا د خاص پرمختیايي هیوادونو او کم پرمختیايي هیوادو لپاره لیز ډیولپمنت کانتریز د دیو په نافع باندې یو کتاب یو نړیوال سازمان وګړي پریکړه وکړه چې موږ ته امتیازات شته ده، خو په دې شرط چې موږ د هم د ډبلیو ټی او امتیازاتو نو سوالتونه استفاده وکړو.
یعنی د تجارت د نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ټریډ اورګانایزیشن دا او دا بلغه ټي اي ار چې دا هغه د مګت دینه چې غوکو د دینه پر علاوه افغانستان په دغه منطقوي سازمانو کې غړی ده.
مننه
چې هغه
د دل صاحب او بخې چې د خبرونه دقیقې ډېرې کمې پاتې دي، لطفا دا هم راته وایاست چې په ترانزیتی پر اتلونکو ترانزیتی موافقه کې کچیرته د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیکيږي، یعنی دا اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې صلاح کوي دوړو هیوادونو، کوم مطالب باید ورزیات شي؟
تر ټولو نه مخکې موږ باید لا بیګری او تاسو شویل چې نه سره چې خو سره کینو ډیر جرار او ډیر تکړه خلک انتخاب کو چې خو په تجارت او په اقتصاد باندې پوښي. د خپل افغانستان دا د تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي او د ازمکه تولیدات او موسمونه دا ټول ورته معلومه وي. دوی اول دا خبره کوي چې د کراچۍ او فورس قاسم نه به زموږ د تجارت مال فوراً بید موانه اونه، البته ده قانون سرسن به ترخیص کیگی چه الت وقت پکیر نشی او خپل ارزش الله سوار نکی او دا اضافی مرزا کلمی دینی. تو اما خبر بیا هم پده تاکیز که ده خپلو لارو پخاطر او ده هر نوع جعل ده مخیمی پخاطر اضافه بار ته مونږه اجازه ورنکو. خیر ده، پروا نه کی، مونږ به دغوی وسایل پرېږدو چې راځي تر همدیز پورې. بندرو کې به نه بدلوو وسایل نخلیه، نه به یې تخلیه کړو، اما اضافه بار اجازه نشته. ده قانوني بندري اصول کوم چې دي د ګمرک هغه به پرې باندې تطبیق کېږي. دا به په کلکه ترې غواړو او مونږ هم حاضر یو
قدرمنو افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې. البته له دې مخکې د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم په خبرونه کې راسره و. د دوی سره په اړیکو کې یو څه لانجې وې، دوی په افغانستان کې اوسي او په اړیکه کې یو څه لانجې راغلی، نو په دې خاطر له تاسو بخښنه غواړو چې یو څه په ټیټ کیفیت باندې د دوی خبرې تاسو ته وړاندې شولې. زه احمد تکل اجازه غواړم د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.